درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د راپورونو مرکو ترڅنګ ازادي رادیو مجله لرو. خو فایل په خبرونو کو کاکل شویر چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي، او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي. په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې ټاکل شوې ده نن رای پرې واخیستل شي، د متحده عربي اماراتو او جاپان له لوري وړاندې شوې او یوه کاپي روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د پریکړلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شزو او نجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بېساري بلل شوي، او د افغانستان په ټولنه کې د شزو پر رول ټینګار شوی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکړلیک به په یو خوله تصویب شي. نن د ثور ومه په افغانستان کې د محمد داود خان پر ضد د کمونیستي کودتا له 1945 کالیزې سره برابر ده. د 1350 لمریز کال د ثور په ومه د افغانستان د هغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه. سردار داود خان او د هغه د کورنۍ اکثر غړي ووژل، او د افغانستان د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت په نوم یې د نور محمد تره کې په مشرۍ حکومت اعلان کړ. د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه. د پاکستان د پوز د رسنیو برخه وایي له افغانستان سره پر ډیورن کرښې د ازغن سیمه او کټارې لګولو کار 98% بشپړ کړی دی. د ډان ورځپاڼې په ګډون بیلابیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبې د پاکستان د پوز د رسنیو د برخې د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خپور کړی دی. که څه هم ښاغلي شریف د دغه کار هدف پر ډیورن کرښه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي هڅه بللې، خو ډیورن کرښې ته نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د دوی د حکومت له پیله څو ځله په تورخم سپین بولدک او ډیورن کرښې په اوږدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان $1,000,000 مرسته ورکړې چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي. دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغۍ زیاتیږي. د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبې په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز، پامیر لیجنډز او میوان ډیفینډرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. د بابا مراد عبدالایف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبدالایف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی. د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی، او که چېرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي. 50 عبدالایف په وروستیو کلونو کې په جرمني کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیه ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانسه راپور لمخي شي جن پینګ پرون چهارشنبه د اوکرين له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتمی جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیا او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شوه، د سیاسي ډلو د همغږۍ او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې چیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسدالله لورین په راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبرې اترې او سوله ییزه سیاسي حل لاره ښه غوراوی بلل شوی، خو پکې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهې چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم یادیږي، ویاند علي میثم نظری دغه اعلامیه پر خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو په وړاندې د یوه واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکري جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه غبرګون لري، ویاندې ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل.
د دې ګډونوال هغه څېرې دي چې افغانستان هغه تجربه کړې ده، افغانان هم پیژنې، دوی په اقتدار کې موسیدلی دي او د دوی کارکردګۍ او د هیواد سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول لټول معلوم دي. دوی بیل د ستل تقام ګرایو ته لمن وي، بي اتفاقیو ته د بدبختۍ لامل سي او وروسته له اطاوې مکرنو را په دې خواسته افغانستان جهاد د روسانو په مقابل کې کامیاب سو، حکومت نظامونه ختم سو، لږ راځي چې څه بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دادی چې له فکری پلوه ټول شموله نه دی او پر دې سربیره یې د خزو او انجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي چیرو او فعالانو ګډون پکې درلود، د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. ښاغلی مسعود خبریالانو ته وویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای دا د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او زو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نظم د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلی هغه دادی چې دوی د نړۍ سیمه او افغانستان وینا ته اعتنا نه
کوي.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او د نړیوال ټولنې غوښتنه شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه را بللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د دیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبري وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نور بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنون کې وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالي شکریه بارک
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره طبیعي خبره ده چې د سیاسي حل لار تر ټولو نه مخکي غواره او معقوله حل لار ده. په افغانستان کې کڅوکو غوړي د جنگ قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمنی وکي دا ستر اشتباه ده. هر ډله چې نو ځکه په اول قدم کې مونږ غواړو چې د سوله ایز خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ په هغه کې د افغانستان ځکنۍ بشپړتیا په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه او په هغه کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي دغه لاره غوره کړو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې پر خلاف دی په دې معنی باندې دا چې د افغانستان د ملي ګټو پرځت او
پرخلاف دی. میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالد لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي هغه هم په دې کانفرنس کې ګډون درلوده او هیرم نشی چې یو قطعنامه صرف د سوله ایز او مدني حل لارو لپاره نه وي. هغوی دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغر دی ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان از مویل شوی چیرې بولی او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالف نظرونو ته لکتر لګه غوږ ونیسي؟
طبي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوی چهرې او یا هم مخکنی سیاسي چهرې هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناست په مقابل کې ډیر تند. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم دا ده چې یو لوی سرتاسری اجماع په هغه کې نه تنها یوازې، البته دغه ناست هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکاډمیک خلک شته، د مدني ټولنې نه خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونو نه استازیتوب پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولي پکې وه. نو دا موږ نه شو ویلای چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یو ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم دې ناستې لپاره د یوې ځانګړې ارتباطي کمیټې پاکله باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بله ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړل ساري ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال پښمل می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وفړي. روان اکشن به د کتاب نړیواله ورسوه د ملګرو ملتونو د شونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28مه د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنۍ شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړله، ځینې ناولونه او آثار یې ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي وو، خو موږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې، چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه قوم په پلانو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پراته اکثر یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندای شو. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په تیر بیلابیل خبرندوی ټولنو چهار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. ځینې خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خو د دې مرکز مسؤل نجیب الله ځیرک هیله مند دی چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته، خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي لغورا ستروسه پوری، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکو دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځو یو هڅه کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و، نو سمونه لمنځل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیز پر مهال که څه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا 0.2 چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعې چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. کچیر د بیلو بیلو کتابونو لوست هم وحد سوال سی، یعنی اغا کتابونه چه ده دی پا زوق بانی برابری نو دا چاره ده اغا پا عادت بدلیشی او ده جوان تر پای ده عادت ور سردزی زکه ده درسی کتابون لوستل خوی او تاکلی وقت لری او ده اغا سر پای ترسیشی. زماغه نظر لوستی مندی او پلرنو باید ده خپل و اولادونو ده حد سوونی ده پار خپل هم پا ورد که چو درقی ده کتاب لوستنی ده پار او باسی زکه کچنیان ده مور او پلر تقلید کوی. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي نو بیا نور عوامل یې هم مخه نسي نیولی.
د آغلې ملال له دې نظر سره د البیروني پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نسره دی.
زما په اند دا مسله بېته د دوی د وړکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چون زمونږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زمونږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډېر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپل کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خبرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوس کې د کتاب علمی بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوس کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمی بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلی وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ په خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې هغه ته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لارو پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځیو ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالیو کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کوو شپږم کتابتون پرانیستل شو او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مساخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دغه ستونزه په خوست کې بیا اوس لکه موږ هم حل کړي ده، تر خپله وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پوهنتون لري د خوست پوهنتون شیخ زید، نو دا ستونزه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخه کړو، نوي کتابونه د کتابتونونو ته ورکړو، دغه د خوست پاتې شپږ ولسوالیو کې کتابتونونه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله، کتابونه به یې راکول چې کتابتونونه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پخواو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې رایکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم ور وپېژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځېږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چېرته دغه سې مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته. خو له بي خبرتیا ورسته
هر کې د هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصبانګ له مخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوي آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زه له د ژورنالیزم معسلوم په کابل پوهنتون کې له دغه جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پکوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هغه وخت کې چې زه له معسلوم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع لپاره ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې، او یو نوې پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په روسیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخ کړی او دا پښتو پانګه سر راغونډ کړی.
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په دیزرټیشن کاوه دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر د یو ځانګړي رسالې په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کې مرغدا کار ترسره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړی دی. دولسو نوی تر دولسو اته نوی هجری شمسی کلونو پورې او په دې کې لومړنی پښتو شعر په دولسو درې نوی المریز کال کې خپور شوه دی. دا د سالم محمد خان مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورسته برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیا وي چې د دغه آثارو دي هغه مونته ډېرې جالبې دي. من کولای شو جوړې چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیا د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبل او چې قفس کې ژړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله، ولی نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی. دا
ازادۍ د ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دا دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې او بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې، د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې او ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړه چې څه شین پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې د تاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې ویني؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه آثار د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د آثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ذلي کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله موږ زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دي چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي، او د بېله شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوي خبرې راولي او مطرح کوي، هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان لپاره وکړي چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انزور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته، د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون، هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشي، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر و کلونو مخکې 15 میلیونه و 3 لکه مخطوطات پراته و. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر شپېته زره ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته او له دې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د اومې میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شعرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. دا نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د سترې محکمې غړي او دولتي جګپوړي چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي یې د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانې ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نن اته کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه سرای او زړه کتابونه په ډېر په احتیاط کورې والته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولی بوزه چې د کانګرس کتابتون ته نه وتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شیانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویل چې موږ هغه اثر شي مثلا پر میدان دی غډیر کم دی مثلا ته مشخصه برخنوم یادې ما برخته دي مګر زموږ اثر ټول ډیجیټلایز دي ته کغواړې زموږ اثر ته نه وځي ته ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته نه وځي انټرنیټ لاټ زموږ دغه ټول مواد بیا مې له یو چا څخه چې دلته اوس پنځه ورځې وناس دا پښتنه وکړه چې زړه کتابونه نه وینم هغه راته ویل چې وې خندل ویټه کولم وای نه وي دنیا ته شراغره مال نه پستا په خبره زنه شوم په وای موږ نه لري ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ سوی دی هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړی دی او ټول په سپیس کې په فضا کې ګرځي او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډیر ورکه جبه کې یو پاڼه لیدلې هغه موږ په ډیټابیس کې ستاسو
لکه دا څنګه ستاسو توضیح کړه کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دی لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي کوم مهم شی مو تر لاسه کړی دی تر اوسه پورې
متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نو یو خبر پښتو ژبه دری ژبه ازبکی ژبه ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونه کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده دا په خامنشي لیکل شوی ده دا مثلا په عبدالبخشان غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده په باختری لیک لیکل شوی ده په یوناني لیک لیکل شوی ده په بیلابیلو لیکونو دا ژبه لیکل شوی ده حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده یعنی په بیلابیلو لیک باندې د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټیش موزیم کې په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې او حتی په آنلاین توګه نامعلوم نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهیږي بیخ ځي ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې دا که بیا به ته دغه سکرپټونه په اړه د خلکو ته حقیقت ته مراجعه نو کته مستقیم نسخه ته ځې تخبر شي دا څه شته بیا کته د نسخه نمبر اخلي هغه یو مشخص تر لري دغه په اړه مطالعات کوي نو بیا کې دا ستاسو
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغه راورس لیکل سیوی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوی ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثارو کې کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
په پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو ازبکی په ترکمنی څو نشان ستاسو مکمل پراته دي دا یو مشخص اکسس غواړي چې تاسو درکول سی بیا به دا ستاسو اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واره افیشل اکسس واره اکیډمیک اکسس واره او عام مطالعه کوونکي پایسته متغه واره ما ته کوم ما چې کوم وندا خسته ده یا مثلا ما کول سوي دي پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه ته نه نوزم دا پورټال چې ورته وای هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نوتلای سم هغه چې ما کتلې تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځینې نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی چې دې ځینې برخې پټي دې ټولې برخې تاسو په لاس نه درکې
مرحوم صاحب ما په خپل په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکې شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي چې چرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د ریسرچرټ په صفات باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفات باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي چې چرته اجازه واخلي بیا ورش بلې
دا ډیره ښه خبره و ولې متأسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنۍ هیوادونو په بهرنۍ ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بوم دي او دا مشته ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د ژبه اطلس یو څلو څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکو په څوګه ته وغوړي چې هغه شان پر ختنه نه زیاتې فکر کې چاتمن کم خرابکاری ته نه ته بدبختی ده چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چاغم ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ور کړی
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس په کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګل یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حساب شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلری یو وینډو ورته وایي، یو ډیسک ورته وایي، یو یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کړې نو دې ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې. نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه شمه پښتنه کم کاس چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه. څه پېټي بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي چې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل. یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل. اصل ته مې ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی. احول دا تاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ولدا دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی. چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ول دا غوي په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړی دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی. دی ول ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته چې ویل کی نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبري رئیس یو شتنه هغه ته ویل کی چې دا بیرغ موږ نه دی دا جنگیان یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه نه دی. نو البته خپل ایمیل هم ته ویل کی لنی که مرغه چې په سبا ما ته دا دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واغستل موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو. ولی متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې سولې لنی که بخته ورم ورځ ما ته دماغ برخې پریسي ایمیل کړی و چې ما په خپل پیسو دا بیرغ واغستی موږ ډیره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی. موږ دا د تور سور زغون بیرغ به ته ولګو یو عکس ما تاسو ول
لا شغل مرحوم څخه په مننه دا سدي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستی شوی به په یو شایسته دود رنگینه کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخ کې ناو یا زومته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل ورورل کیشي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیشي. تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخ کې ناوي او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخ کې د شوزه لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کوچی او مثال نو میوای اشریا خیا په لدی بل شوش د ال پدریو په شی یو سره شسه چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جوز دا میوه شمه وسره برابر کړی کلچی او کیکو دا شان بلا ورس
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلي پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نه سي.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وایي مې راوړه نه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مور ته خو نور کوي وایي را زوم ناامید نه پرېږدم، یا د زوم د خواسه وایي ناوی ناامید نه پرېږدم مروري، نو بیا هم که د زوم د خواسه ورکړه وسې د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي بیا وایي بد کار دی نو زوم ناامید کېږي، او که د ناوی د خواسه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي ناوی ناامید د نه پریږدو په ضرورو. دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خن کې چایې نه دور تراوړې دا به خن کې.
دا اختری زو جوړو دو دیوازي تر واده پوري نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود د هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی.
نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستایا ما دشنو کلو بند نوستایا ما دشنو مت کا
پشنو بنو پنا دے جل کے مڑوان در جا کیا دشنو با